سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي په افغانستان کې د یونامایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الاکبروف تېره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده د په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي الاکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل او ویل ژر به زیانمن شوو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنۍ سره به وویني چې عزیزانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې دغه وزارت مرستیال مولوي نسیم اقانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه یو نیم زر خیمې یو نیم زر بورې وریژې یو نیم زر بورې غنم زر چریخي بسترې سل خوراکي کڅوړې او سل میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي په دې سربیره د په افغانستان کې د نن غنو خیریه بنسټونو او له هغې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې ځینو افغان لوبغاړو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو هڅې پیل کړي دي د جرمني یو چارواکي ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه راوروسته تر 20,000 ډیر افغانان جرمني ته ورغلي دي د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره یې کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي خپل هیواد ته بیایي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربویک پرون وویل په مجموع کې د هغو افغانانو په دریو کې دوی برخې چې د جرمني د مهاجرت اجازه ترلاسه کړې ده د هیواد ته رسیدلې دي هند په خپل ډیپلوماتیک حضور په افغانستان کې هیا کړ هندي رسنیو راپور ورکړ چې د غیوات پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولیږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور پیل کړ هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د اګست 15 چې طالبان واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماتیک حضور په کابل کې پای ته رسولی و او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره خبرې به یوازې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي ثناءالله په وینا دا پرېکړه د ملي امنیت په اړه د ملکي او پوځي مشرانو په ګډه غونډه کې شوې له بلې خوا پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد پوځي او ملکي مشرانو پرېکړه کړې چې له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره به له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلي سیمو د بیلابیلو په بخښنه سره د بیلولو په اړه هیڅ راز خبرې نه کوي پاکستانی طالبانو په خبرو کې چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې له پاکستانی چارواکو سره کړي د څو نورو غوښتنو تر څنګ یې وعده کړې چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا څخه بیلې شي خو اوس راپورونه وایي چې د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف د ژوروالي له کبله د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې خبرې درېدلې دي لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي ورته شو د پروګرام معرفت په دغه پروګرام کې به مو لومړی د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط باندې له وروستیو هڅو خبر کړو
شهیدانو تعداد زر شاوخوا کې دي ټپیانو تعداد د 240 او مرستې څناسه مرستې رسېدلې دي ساحې ته
د نړۍ په کچه پیژندل شوي افغان کرکټر راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو کمپاین پیل کړی دی او په نړیوالو یې غاکړی چې مرستې وکړي
I'm raising a funds to help those individuals and families at this very tough time this very
په دې اړه راپور درته خبرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د افغانستان په اړه غونډه کړې ده د زلزله ځپلو سره د مرستو او نور مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د بشري او سیاسي وضعیت په اړه هم خبرې شوې دي
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یونامه په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي
او د طالبانو د چارواکو هغه څرګندونو غبرګون پارولی چې ویلی دي له اقتصادي ستونزو په خاطر د نجونو ښوونځي نه دي سره جلا کړي یا جلا ښوونځي نه دي ورته جوړ کړي.
د عدلي وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده. بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره دعوت نه کړې؟ نو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتو شو کسانو د مندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت او چارواکي ازادي راډیو ته ویل تیر شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سره مرستې ورسیږي. په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپل یو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې زلزله ځپل یو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسیدلي او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرشد مخیات کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د 240 په شاوخوا کې دي او مرستې سنا سمرستې رسیدلې دي ساحې ته ځینې په لار دي چې ان شاء الله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسیږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه هم په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چې حالت دي هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار اخلي. شغل ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګند کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله ځپل یو سیمو کې به ساري ناروغي خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او لکبلې د ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږي دفتر او چا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبا خپره نشي. او چا ویلي چې سرله اوسله د نس ناستی او شدید نس ناستی د نیم میلیون پیشو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبا د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
و هم اوریدل چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو هڅې روانې دي. هلته شاوخوا زر کسان په یوې خطرناکې زلزلې کې وژل شوي او د طالبانو د شمیرو په اساس څه باندې 200 کسان هم ټپیان شوي دي. ګڼو خیریه بنسټونو خپلې مرستې اعلان کړې دي. همدارنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوي کرکټر راشد خان هم په نړیوالو په تیره بیا په بارنیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
Rashid Khan here, and as you all know that Afghanistan was hit very sadly by an earthquake in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سخت زلزلې ځپلې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله او ختیده. زه له زلزلې ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډیر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډیره به حیاتي تمام شي. نو
د ډبلیو 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 ډاټ بک سترونګر ایور ډاټ کام صندوق سره مرسته وکړي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدی، هاردیک پانډیا او ډی جی براو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغه زلزله ځپل سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپل سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه پورې له زلزله ځپل سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د ناتایج شو راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې راشد شاهد افریدی او ځینو نورو چې له ده سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي. آزاد خبریال رحیم خان، خوشحالم پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی و. تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغې زلزله ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو پیغام راولېږه.
د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه، البته زلزله مونږ رالو په ګیان مهم وکتل او برمل هم. دا شیبه مونږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو اندا اوس ماښام تیاره وو. کله چې دې کلی ته لاړو دلته مو داسې کورونه ولیدل چې د یو کور نه اتلس کسه وژل شوي دي، د ځینو کورونو نه نه کسه وژل شوي دي. د شویګه کلی او دغو کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې ډیری کلی وران شوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. په جالبه دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلپ نه لګېدل، رڼا نه وه، ځکه رڼا نه وه چې کورونه تر خاورو لاندې وو. هغه بلپونه په اصطلاح شمسیانې چې لمریزه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کړي دا هر څه تخریب شوي وو. د دې تر څنګ دغو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې د دې خلکو وضعیت ښه نه و، پاکو اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یې وچې نه وه. پخوا به له همدغې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي، ولې دغه چینه هم د زلزلې له امله بنده شوې ده او خلک اوس اوبو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وایي چې مونږ د ځان لپاره سرپناه نه لرو. خلکو وویل چې زموږ لومړۍ غوښتنه دا ده چې عقلن باید زموږ دپاره خیمې او یو بله سرپناه پیدا شي. ډیرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرستې رسیدلې دي، خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل شوي نه دي، هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل شوي. کومو کورنیو ته ځینې خوراکي توکي ورکړل شوي دي چې هغه د لومړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه ورباندې حل کړي، اما اوس هم ډیری خلک سرپناه نه لري. خلک له خپل کورونه نه لري، کورونه یې نړېدلي دي چې ډیری په ډاګونو او په یو ځایونو کې شپې تېروي چېرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړېدلو ځایونه موجود نه دي.
د آزاد خبریال رحیم خان، خوشحال خبرې مو واورېدلې. اوس به بیا هم د زلزلې ځپلو سره د یو راپور ته ستاسو توجه راواړو. زما همکاري فیروزي عزیزي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو له ډلې سره له ځینو کسانو سره خبرې کړي دي او په اساس یې دغه ریپورټ جوړ کړی.
عقل خان د هغې و وستاسیز کورنۍ غړی دی چې زلزلې د کورنۍ وطن غړي ووازل. عقل خان د پوهنتون محصل او د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ د اوچکی سیمې اوسیدونکی دی. دای ازادي راډیو سره په خبرو کې په ژړغوني غږ کیسه کوي چې د سترګو مخې ته یې د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې سول او ځینې شدیدن ټپیان دي. عقل خان وایي د دوی کلی په بشپړه توګه ویجاړ او پکې اکثره میشتې کورنۍ تر خاورو لاندې سوي دي او دومره څوک نه و چې د خپلو مړو د جنازو د قبرونو کیندنې ته رسیدلی وای.
موږ شاوخوا کله چې کوم ډول نږدې ساحه کې نږدې کړل دي، نو ټوله یوه عادي هادو نو د هغه تر اوسه پورې د دغه شهیدانو په دفن کولو باندې مصروف و. نو امکانات نه وو چې موږ قبرونه کیندلي وای، نو ځکه هغه کوم وسایل چې دي دا هر څه د خاورو لاندې شوي. نو موږ بورسو خبره مور راوغوښته د اورګون له بل ساحې نه، نو داسې ډله ییز قبرونه مو جوړ کړو
عقل خان وای د کورنۍ په وزلسو یو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. کاوسر الدین هم د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو دی. په دې پیښه کې د دپلار او شپږویس نور خپلوان او کلیوال مرسوي دي. کاوسر الدین وای د غمی سترې لورې ورکړای دی او ځاني او مالی درانه زیانونه یې ور اړولې دي.
زمونږ د کورنۍ کوم شاهدان دي یو زموږ پلار وو شہادت بند ہو رہا ہے تفارن مسکین دو بجے بند ٹول واس پر سوال تھا خصوصاً زمنگ کلی چی دی لاری رشپا کشن پر شہیدان دی اور زخمیان جی کوم دی پنجے کشن پر دی دا صرف زمنگ کلی دی لاند بل کر رہا ہے
دا سلسله ځپلی وای د کورنۍ یو شمېر غړي چاپیان او کابل او د څو نورو ولایتونو ښارونو ته انتقال شوي، خو په دقیقه توګه ترې خبر نه دی چې څوک چیرې وړل شوي دي. د چهارشنبه د سهار وختي زلزلې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي، خو پکتیکا او خوست کې په یو شمېر ولسوالیو کې کلي او کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او کورنۍ په یوه شپه له یو بل نه د تل لپاره بیلې کړي دي. څوک د خپلو عزیزانو لپاره شیبې شمېري چې له خاورو راویستل شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ورستۍ مرګونی زلزلې په ګډون د دغه هیواد پر حالاتو خبرې وشوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما استازي د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څرګندونې وکړې. د پرخزو انجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي وویل که طالبان غواړي چې له نړۍ سره اړیکې ښې کړي محدودیتونه دي پای ته ورسوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز ال اکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سپسپان ده. د دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. شاغلی ال اکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې زیاته کړه.
The Taliban charwako le umumi afwi aw bia bia dad war kawulo sarasara yunama pa tikrar de pokhwani hukumat de ghadiyo khilaf de bad chalan wajno aw sargadawuno pa ara bawri idawi tarla sakawi yunama hamdaraz de talibano le luri de hago kasano par zit chi le waslawulo mukhalifano aw de daish lo khurasan tsangi sara dadi ko palarulo toran sewi de sargadawuno bawri ی دا وی تر لاسه کړی دی.
د خپل خبرو په دوام کې موبایل باید داسې اقدامات وشي چې د دغه سرغړونو مخونی ولشي او له عاملانو څخه پښتني وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه سنی دی ویلي، خو په خوای دا ډول اداوی رد کړی دی. د یونما مرستیال او سرپرست همداراز موبایل طالبانو د سولې ایزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د په وینا دی ډول محدودیتونه په ځانګړي ډول د شزو ونجونو حقونه په نخښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغه محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بې ډاره زده کړې وکړي.
د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې. د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوال اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي، د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د دا هم وویل
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ډېرې ستونزې به حل شي. په دې موضوع عصمت څاروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې.
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا و، هېڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا سوې نه وه. دا چې دوی بودجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نه وه چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وه. د دوی د راتګ نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې نجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللی نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې موږ بودجه نه لرو.
ونو په عیني حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوئ چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده. له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته. که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه موږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب وکړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک بند کړئ، یوازې ستاسو سترګه معلومه سي. او شاید د دې وروسته چې دوی په رسمیت وپیژندل شي شاید د ښځه بخیله جامعې نه حذف کړي او پانتون ښوونځي او نور شیان چې د ښځو لپاره دي شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت وپیژني.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
دغه مجموعه تمه بیا هم خره غلاستویم ور بشو د پیر سید ابراهیم ګیلانی په اړه راپور ته ورسله دی چې پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو له لوري ونیول شو او د خبرو شو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبې پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په هغې کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې ښیي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی یې کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یوه غړي آزادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د چهارشنبې په ورځ سوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلی ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یوه ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخواله کیږي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ننګرهار د قانونو ریاست مسولین وای په دغه ولایت کې اوسمال د 340 لوی او وړو قانوني استخراج روان دی چې پکې 25,000 به روزګار کسان په کار بوختي. د ریاست د معلوماتو لمخې هغه قانون چې د استخراج چاري پیل شوی پکې د شوکانی نفرایټو ګچو او مرمرو لوی او وړو قانونو شامل دی. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د ننګرهار د قانون ریاست مسولین وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د درې څلوېخت لوی او وړو قانونو د استخراج چارې پیل کړې دي. د ننګرهار د قانون رئیس عبدالحمید خونزاده وایي هغه قانون چې دم ګړې په قانوني ډول استخراج پیل شوی دی پکې د شوکاڼي، نفرېټو، ګچو او مرمرو لوی او واړه قانون شامل دي. د نوموړي په خبره په یادو قانونو کې 25,000 کسانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده.
محصول به چکوي حتی تر دې پرځای موږ داسې هم لرو چې دغه محصول 25 لکه روپۍ ده پیټن دولت ته محصول ورکوي او داسې معدن هم په کمه کیلو چې دغه 25 لکه او 30,000 د محصول دی پیټن محصول دولت ته ورکوي. دا ویډیو غټ شي ان شاء الله دولت هم خوب سره دريږي او دا ګولس ته ډیر زیات کاروبار کې پیدا کیږي تجارت کاروبار.
اخونزاده وایي تازه یې د ننګرهار په کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرېټو په نامه د قیمتي ډبرو د یو لسو قانونو د استخراج چاري پیل کړی چې په خبره یې د استخراج قراردادونه یې له افغاني شرکتونو سره شوې دي.
ننګرهار ولایت د کامی او ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې موږ یو لس معدن لرو، رسمي قراردادونه لرو د نفرېټو ترانګر یو لس شرکتونو ټول په موجودګۍ کې دغه د استخراج لپاره د وزارت هدایت مطابق دغه استخراج
اخوا د اقتصادي چارو ځای کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د حکومت لوري د قانون استخراج یو ښه ګام دی. د نظر خاوند اسد الله خالص وایي تمه لري چې د قانونو په استخراج سره بنه یوازې خلکو ته کاري زمينه برابر شي بلکې د دولت په عوایدو کې به هم د پام وړ زیاتوالی راشي.
دا خوشحالي خبره ده چې په دغه حالت کې چې زمونږ اکثر افغانان د بیروزګاری نصر ټاکي ولسمه وزره خلکو ته کار پیدا کیږي. دا غوښتنه ده لرمه چې دغه استخراج خو مدیریت شي، روڼتیا تضمین شي، نه یوازې د هر ملي شتمني باید نور د دې چې موږ په زړه وسي مسؤلینو باندې موږ غږ دادی چې شون د فساد پدیده موږ ته ډېر په خانه را پاتې ده او احتمال شته چې بده کې هم شي. خو خبره ده چې روڼتیا او حساب ورکونه پکې تضمین شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت وړاندې په ننګرهار کې ځینو چینایي سوداګرو د قیمتي ډبرو په برخه کې د پانګونې خبر ورکړی او دغلته یې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره یو مارکیټ پرانیستی و. افغانستان چې د طبیعي زیرمو له پلوه غنی هیواد ګڼل کیږي باور داده چې که د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قانونو د استخراج چارې پیل او په دې برخه کې پانګونه وشي نو دا هیواد به تر ډیره پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجه خلاص شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
سلام نیکیل او نیک پرزوینه مې ومنه صفدان شیاری مل کابل نه په لومړی کې ټول زوریدل افغان ولست تسلیت وایم ورسته نړیوال ټولنه او خارجي موسسینه د غوښتنه مې ده چې ژر تر ژر تپیان او زیان رسیدلو خلکو ته مرسته وکړي. د ماغری کورنۍ چې په پکتیکا ته تللې وو وای خلکو ته ډیره زیانونه رسیدلې او په مرسته اړتیا لري خو متاسفانه تر اوسه خلکو ته په شټوګه مرسته شوې نه ده.
سلامونه مې ومني مریم د نشار له کابل پیغام پر اقدم ټول افغان ولست تسلیات وایم دوی په ناورین کې من کام شریک یو او نړیوال ټولنه ته غوښتنه کوم چې په دغه ورځ چې سیاست ته مګرځي او افغانانو ته مرسته وکړي او نور هویدونه ته هم دا غوښتنه لرم او افغانانو ته مهروي.
مړو شمېر بيخي زیات دی تقریبا 1.5 کسان تر رسیدل ول خلکو دا غوښتنې چې په کار ملکي شبخانه کې خلک دوین لکه مکسره مختی که هر څوک غواړي چې زخمیان سره مرسته وکړي دوینې کومک ورسره وکړي په ګزر تر زر دی پکتیکا ملکي شبخانه د ځان نه ورسې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211. دوویشت، یوولس، څلورویشت، دوه سوه یو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کېږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الاکبروف تیره شپه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د دې په وینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. د طالبانو حکومت وایي چې په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نقدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې. د دوی په وینا یو نیم زر خیمې، یو نیم زر بورې وریجې، یو نیم زر بورې غنم، زر چریکي بسترې، سل خوراکي کڅوړې او سل میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور وکړ چې پرون په کابل کې هند خپل سفارت ته تخنیکی ټیم ولیږم او د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغي د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کېدای شي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. اوس هم د ورکو شو عزیزانو پروگرام واوري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او پتی ربیا د روکوسو عزیزانو د خبرونې ګران منوالو ته سلامونه او ښه شبي. په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځې د خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو، په دغه تیرونی کې ستاسو له خوا موږ ته د روکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلی وو، خو د پیدا شوي عزیزانو په حق له پیغامونه لږ وو. خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خپره کړي وه او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو ځله خپره کړو، نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خپروو، تر څو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوئ خپلو عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله راوسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه خبرو کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، محترم سلامونه تاسو ته. د برنامې ټول مینهوالو ته وخت مو په خیر. زه په فکر حیران یم چې محمد محمدي د کابل ولایت د کلکان څخه انا نام غوښته ماشوم ته راکړه د رئیس په نامه د شپږو کلو به لکه ساده تکلیف هم لري په حکومت تور ځانې ترتان دي که هر څه ما غوښته نو ماته د پدې سره روزنګ وي نمره وته انټرنس مروما چې تر واغیا اتیا نه هیڅ شپږه وتاوی بلس میرا مرته نه چې تر واغیا لاس وطن دوس اته څه وزونه وي یعنی څه تیر څه تیر وو یو څه تیر زه دوا اته نه دوا بلش میرا مرتبہ میں سے تیر وہ ات سے تیر دو نہ شپ دو ات اس کار پھر نہ وہ ری بس میں تیرے بدو اس میرے زنگ یہی دخدا سما
سلام نہ نیک ہے دادا دے ریڈیو کار کون کو ری دن کو تخکار دلان دے مل جلال آباد لخارا جلال آباد خارے نے پر میڈی پسیما کی دنیا کچھ نہیں پیدا کرے دے چخل نم سمولا ہے د پلار نم صدیق اللہ یادوی معشوم تقریبا شپکلن دے توری غٹی غٹی سرگی دی او پا دا خلاف کی دا ماری و نیو لاس بنده پا خلشوه دے دا غی پا دی خلاف کی دے توری و شنی ماری دی پکی خاطن خیدار دا پا دی چپ لاسی دا سوازی دون خمشتا دے نو ماشون تقریبا شپکلن دے که دار چا وی یا دار چا لکورنی وی نو منگ دا دادیر نوی حلکو چیز منگ دا پیام نشر کی او دا خلق دا خل ماشون تر لاسی کی دار دار کشماری وای ما پیل کې تارات شماره وای مسجد پر و سو یو اتیا درې سو نه شپاک سو درې ان سی پر و ات یو درې سی پر نه شپاک سی پر درې ورې با شماره
سلام روشن صاحب تاسو د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. دغه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده چې 15 کاله عمر لري، تورې جامې په تن دي، سره وختان دي، شنې سترګې دي، د افغانستان درې رنګه بزړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. زمان نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی. دغه کورنۍ هر څوک دي نو موږ سره د بده شمیرو اړیکه ونیسي. 0 58 3 22 4 45 یو درته وایم. 0 8 3 2 1 4 4 5 6 روشن شمیرم ده. 0 9 98 6 45 6 45 مننه کوم او سلام دی ورسیږي.
بله السلام علیکم. ارمان د چپرهار ولسوالۍ نه یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلاً د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دی او تورې شنې چاینا سپلا کې پر پخو دي او د لوګر ولایت ځان دا ماشوم خای د هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر شمارو اړیکه ټینګ کړی. روشن شماره 0 9 58 23 4 5 اتصالات شماره 0 58 40 80 9 91 یو ځل بیا تکراروم 0 9 58 52 8 4 5 8 اتصالات شمار 0 8 4 3 8 9 9 1 روشان صاحب هیله می دغه د چې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهرباني لمحې د هر چا د ماشومي مقتدی په دغه شمارو زنګ وای. بس آزادۍ راډیو دې همداسي.